سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخه کړه آزادۍ رادیو نوري اوس تاسو کولی شئ د آزادۍ رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار لښبګو د مخام در شپګو په لندو سپونو نه 35 متره د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دوه شپګ نه ووري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون متعجبه کړن دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سه شنبې خبره لاندې وویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي او تر ټولو لومړی هغه یې داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مخې ته وړي. ملګري ملتونو پخوا هم ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. له بل پلوه بیا ملګري ملتونه وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبې د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړې ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 90 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 10:15 نېټه په هرات کې زلزلو له 250 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لڅ باندې 2.5 کلونه وروسته په ظاهرا نومړني بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکې ښار ته تللی دی. په ژوند خبري ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپل محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2018 کال د اګست په 15 نېټه هغه مهال له کابل او چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د عدلي وزارت دغه حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي دغه راډیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دا د دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړې وه. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلي پر ازادۍ راډیو دا محدودیت په دې معنی دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولي. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانو نجونو د طالبان له خوا بندي ست په اشاره ویلي دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغانو نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارتاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان رسن شوي دي ستونزې در سره شریکوو.
بارانونه هم دي او زمهم ده او جم نشته ده او بېخي دي مریضتیا سره دسې یو پتنګ راغلي یو شی نه لرو، نه دي جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو.
همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د برټانیې د کابینې یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې جنګي جرایم ترسره کړي دي. دا چې دا جنګي جرایم چیرته او کله ترسره شوي دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د وقاب پایکار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانه یو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلې کې خبرداري ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنې د نجونو خزو پر ضد د تبعیض، ظلم او تسلط شکر غوړ کړی چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل امید زهر ملاور.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیواله ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیواله ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان جنو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د جنو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض، ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خوله دې وړاندې په افغان جنو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقيقي ګواښ او ژوندۍ حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوسمهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم ځورول کیږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر او کړنو دې لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. لبل په لوبیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون د هریان د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري موخې تعقیبوي. د چ نوري موخې څه دي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه په غونډه کې د طالبانو نه غړون ته په اشاره سره وای طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه لري. د دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن به پورس په خبري غونډه کې خبري لانو ته وویل طالبانو د دوه په غونډه کې ځکه غړون ونه کړ چې د په وینا دوی بیلابیلې موخي تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړ چې طالبان کومې موخي تعقیبوي. نو موري د دوه په ناسته کې د طالبانو د استاذي د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استاذو سره د روسي او ایران د استاذي د پڅنډه کېدو په اړه دیوی پښتنې په جواب کې وویل طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه لري. نو موري د غوډوړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسي او ایران ځنګړو استاذو د دوه په غونډه کې د افغان خزو د حقونو او د مدني ټولنې لپنځو استاذو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوسمهال د افغانستان استاذیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپل مداخله خوانڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقوقو ته د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه ویل
موږ د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نه شي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه په کې شتون ولري. او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
د غراز د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرندیکر هم د دوه هیدو غونډې د پېټر رسیدو په تړاو په خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي او هغه هم د خپل هیواد راتلونکي په اړه د افغانانو د لازیاتو نظرونو اوریدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوه په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکری بارکزی ازادي رادیو ته ویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استاذو په ګډون جوړه شوې و د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه په افغانستان خلکو ته موثر واقع نشي، مګر د طالبان منافع او تبلیغ ګټه وکي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
که اوس د پاره طالبان دغه رقابتونو نه په خپل ګټه استفاده کوي، خو صحیح ده چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پرځای کولو ادعا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزو په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیکو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستان د افغان کډوالو وترو ته په اشاره سره لیکلی دی په تیرو څلورو میاشتو کې له 500,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی چې له 100,000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه ستنه شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستان د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د رسانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمیر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسیږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زم هم ده او جم نشته ده او بېخي د مریضتیا سره دسې یو پتنګ راغلی یو. شی نه لرو، نه د جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې، ډېرو ستونزو سره مخ یو. همدا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بیا اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي په افغانستان کې په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1600 کسان ډیر مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو 10 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د طلوع نیوز په نوم یوه خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او تر 4000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکوي 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړ شوي، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه:
4 په کې زمونږ کورنۍ و، 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور، دا هغه خان شپه او حرکت کړی و رات له کور ته کړی جلال آباد راولا. 11:30 بجې د شپې وې چې دی باندې په نسروبي کې ګاډی اوښتی و.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل:
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه، شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې له امله ماته $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلی یوازې په دغه ولایت کې د لسو میشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړ کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي د دغه هېواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په یوې خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوا په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپل په افغانستان کې یو لپخوانی پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د ورستی ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خو نو موري دغه څرګندونه د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لورې د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات، څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برېټانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري.
که عملی نیست
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
آزادي رادیو نن د جنوري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنی ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنی ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ترمنځ د مورنی ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنی ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنی ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه یې اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه د دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې اوس په کې د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپل تجربه داسې بیانوي.
مهاجرته کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت تل اورګانیشګه
د کډوالو کورنۍ د ډیرو ماشومان لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامدار توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لک تر لګه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه فرهنګي فعال غفول لیوال وی ارتیا د چافان کډوالې کورنۍ د خپل ماشومانو د ژبه او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه تر سره کړی چې مالی لګښته ارتیا لري.
دغه فعالیتونه په دو طالبانه او خپل خوښه باندې نشي تر سره کېدای. غوړه دا چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپل مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپل ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش بود
که اف می شدن 3 سال شد از دست مرون. شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا اوز 3 کاله که گیل از دکر و محروم شوی زیو موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیل کرده وی چو پراتلون که که وش کولای خپلی ستونزی پا خپلا حل کری اریوال طولنا و حقا هوادونه چه زمو غاگوری حد چه دی وکری چو کونزی او پا هنتونو نا خلاص شی او طول پا خپلا جبا زکری وکری
ده مورنی جبی نریوال اورست ده نون نسو نهنویم کل ده نومبر پا میاش که ده ملگورو ملتونو ده تعلیمی علمی و کلتوری سازمان یا یونسکو پا عمومی کنفرانس که ونو مول شوا. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نوښت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پرېکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هېوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د